دا مشال رادیو دا استاسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوې دي په خبرونه کې په سواد کې د امن کمیټې یو ځای مشر د وجنې په کوټه کې د یو ځانمرګ بریدګر د وجنې په پاړچنار کې د 500 کسانو د وجونو پر ضد د وحدت المسلمین د احتجاج او په افغانستان کې د ټول ټاکنو لپاره د نوم لیکنې بهیر په شمول یو شمیر نورو موضوعاتو په حق له درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو فرخند وزیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د خیبر پختونخوا د سواد په کابل کې نامعلومه وسوالو تیر ماخام د ځای امن کمیټې مشر او د امن لخرګړي بدیو رحمان په ډزو وجلې په قوالی سیمه کورم کې د شیګانو یو تنظیم وحدت المسلمین د حکومت نه غوښتنه کړي ته وسوالو ډلو خلاف ته عملیات پیل کړي او د استرالیا وزیر اعظم کیون روډ په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلې او هلته یې لخپلو عسکرو سره لیدلې دا خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د سواد په کابل تحصیل کې ناسرګند به سوالو د ځای امن کمیټې مشر او د امن لخرګړی بدیو رحمان په ډزو وجلې 50 کلن بدیو رحمان د مولا فضل الله د کلی مامډيري اوسیدونکو وو او د وسوالو طالبانو سخت مخالفت کوونکو وو د تحصیل کابل امن لخر مشر ادریس خان په دې اړوای
دا وقته خو ما دیگر بس ما خام ته نږدې شوې بس خپل سرونه په هغه ستو او دغه وخت یو سره غنه دی ولکه بس هغه باندې د سره دی او کله دی خو زمونږ د ټول په جمع او د دې قام په جمع د یو دهشتګر تنظیم دښمن دی او دا زمونږ په دې نه دا دغه دهشتګر چې دې کوم تخفیدری تر حاضر کړي هغه راځي په پټه دا کار کوي
د هغه د وجنې پلاتر اوسه چا په غاړه راخسته د نوړاندې د بدیو رحمان ورور بخت بیدار هم چې د امن کمیټې مشر وو د وسوال لخوا په ډزو وجل شوې وو د پاکستان پوزوي د هند سره پر پوله په کشمیر کې د هندي پوز لخوا په ډزو کې یو عسكر وجل شوې دي دغه پیخه د خالی پورې سهار وختي د لائن اف کنټرول سر نږدې د راوراکوټ په سیمه کې مخې ته راغلی دا د وانډلې په یو بل د ډزو کولو تورونه لګوي د پاکستان پوزوي دغه عسكر جنازه بنن په پینډي کې کول شي د تیر جمعې په ورځ د قبایلی سیمې کورمې په پاړچنار کې د دوه بمی حملو خلاف د دغه سیمې د شیعهګانو یو تنظیم وحدت المسلمین او نورو مذهبي تنظیمونو په سیمه کې د مظاهرو اعلان کړو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د وسوالو ډلو خلاف تي عملیات پیل کړي د دغه پیښې پر د انصار المجاهدین په نامه یو وسوالې ډلې منلې ده په دغه بمی حملو کې د 50 زیات کسان وژل شوی او تر 200 پورې ژوبل شوی دي بلخو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په قبایلی سیمه پاړچنار کې ورستی وجون کې بریدونه په کلک غندلی او دغه د اسلام سره ښکارا دښمنی بلل ده د کوټې په هزاره ټاون کې خلک د خلکو لخوا یو ځانمرګ بریدګر په ډزو وژل شوې د کوټې د پولیسو مشر سی سی پی او میر زبیر محمود میډیا توای تیر ماخام د رجماتي پر وخت یو ځانمرګ بریدګر هزاره ټاون ته ننوتو خو خپل هدف ته تر رسیدو مخکې د هزاره ټاون زینو خلکو په سر اوښتو دی وای
ایک خودکش بمبار جو کہ کسی بھی طریقے سے اس جگہ تک پہنچ چکا تھا
یو ځانمرګ بریدکون کی د هزاره ټاون مارکیټ ته ځان ورسبو خو په وخت زینو خلکو ګلیدو او دا شن هغه کار یې ونک چې د بعد ځانمرګ برید په ذریعہ کاوه
اپنا وہ کام نہ کر سکا جو اس نے خودکش دھماکے کے ذریعے کرنا تھا
په روان کال کې د کوټې په هزارګانو په بمی حملو کې په سلګونه خلک وژل شوې دي د استرالیا وزیر اعظم کیون روډ په یوه ناسابي دوره افغانستان ته رسیدلې هغه پرون د خالی پورس د دفاع وزارت د چارواکو د خپل کمی امنیت صلاحکار او په افغانستان کې د استرالیوي سفیر سره کابل ته ورسید هغه د اورزکان ولایت گورنر امیر محمد اخونزاده سره هم وکتل وزیر اعظم روډ ویل استرالیا په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته هم د افغانستان سره د مرستو ژمنه کوي استرالیا په افغانستان کې شپږ سوه عسكر لري چې زیاتره په اورزکان ولایت کې دي د دغه ولایت گورنر د دوی سره په 13 لسیزه کې د استرالیوي مرستو ستاینه هم وکړه د جون په پای کې د وزیر اعظم جوړیدو وروسته دا د روډ افغانستان ته لومړنی سفر دی تاسو مشال ریډیو ته غوږی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی په مصر کې زیاتیدونکې خونړی سیاسي تاوتریخوالی دا هیواد یوې حساسې مرحله ته رسولې ده جان کیری په مصر غږ کړی چې په مظاهره چانو د تشدد د لاس واخلي د تیر خالی پورې امنیتي ځواکونو د لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسی په پلویانو په ډزو کې یو شمېر کسان وژلي وو جان کیری ویلی د مصر په اړه لا وروستۍ فیصله نه ده شوې خو دغه پریکړه به خامخا د هغه ستر اغیز چان دی وی چې اوس په دغه هیواد کې روان دي. د اخوان المسلمین په زرګونه مظاهره چان د اتوار په سهار وختي په قاهره کې د یو جماعت سره نږدې راټول شوی دي او د تیر خالی د ورځې د وجنو باوجود خپل مظاهرو ته دوام ورکوي. د مصر د روغتیا وزارت وایي د لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسی د ملاتړو امنیتي ځواکونو ترمنځ انخوتګي 15 کسان وژل شوی دي. اخوا بیا اخوان المسلمین وایي چې تر سلو زیات کسان وژل شوی او دوی امنیتي ځواکونه تورنوي چې په بې وسلې مظاهره چانو مرګونه ډزې کړي دي. په لیبیا کې چارواکي وایي د خالی په ورځ تر زرو زیات بندیان له زندانه تښتېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې مظاهره چانو د یو سیاسي ګوند په دفترونو حملې کړي. دا احتجاجونه په دغه هیواد کې د ناکراریو تازه پیښې دي چې د یاغیانو لخوا ترسره کیږي او پکې وسلې هم استعمال شوي دي. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې بنغازي ته نږدې د الکیفیا په نوم د دې زندان ماتېدل له دې مظاهرو سره تړاو لري او کنه. د خالی په ورځ په لیبیا کې ډله ییزې مظاهرې د هغه سیاسي فعال پر وژل کېدو د اعتراض په توګه ترسره شوې چې د لیبیا په اخوان المسلمین ډله کې په اسلام پالو یې سخت تنقید کاوه. او بل خبر دا چې د ویسټ انډیز په کینګسټاون کې پاکستان د دغه هیواد خلاف د ټي 20 یا د شلو اورونو لومړی میچ وګټو. شاهد افریدی چې په دغه میچ کې په 20 بالونو شپږ سلویښت رنزونه جوړ کړ، د نړۍ لومړنی داسې لوبغاړی وګرځېد چې 400 چکې یې وهلې. پاکستان په 8 وکټو 158 رنزونه جوړ کړ او په جواب کې ویسټ انډیز په 2 وکټو 152 رنزونه جوړ کړ. دا د ټي 20 سیریز لومړی میچ و.
خبرونه د مشال رادیو نو اوردل چې فرخندا وزیر وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولي خبرونه په مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د خیبر پختونخوا په سواد ضلع کې نامعلومه وسله والو د امن کمیټې یو ځای مشر وژلی دی. ځای خلک وایي داسې حملې د دوی حوصله نشي ماتولې.
زمنګ مورال ډیر ان شاء الله جوته کوي او موږ د کمیټې اخیری یو سن هم پاتې شنه هغه د ضرورت حاضر مقابله کوي. په دې کې څه شک نشته.
د کوټه په هزار ټاون کې د سیمې وګړو یو ځانمرګي بریدګر په ډز وژلې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د راتلونکو کال د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې دویم پړاو پیل کړی دی. د کونړ ولایت اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د رای مرکزونه دي زیات کړل شي.
پتنه درې چې دغه مرکزونه بایزې چې ترڅو خځې ونر وکړي شي چې دغه مرکزونه ته په ډاډز لور شي او د رای کارتونه تر لاسه کړي.
په باجبول کې د کونکو د فلاحي کارون لپاره یو تنظیم جوړ کړی دی.
زمنګ په قبایل او کوم کال تر بیا تر ټوپک تر هغه څخه چې دا په چل ذهن دی وځي دا سوچ او که د ټوپک په ځای باندې قلم او کتاب موږ هر بچی لا په لاس کې ورکو.
دا وړوکی اختر په موقع د پښتو ژبې 15 فلمونه ننداري لپاره وړاندې کیږي. فلمي اکټر اسف خان په دې اړه وایي:
او ای زه شو د ارباز درې فلمونه لګي شاید یو د پټوري ټولي ما دا دی د فطر ته لګي ان شاء الله. دا فلم دی دا به خور کې لګي کنه.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو ل مشال رادیو سره. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د غرمه خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پختونخوا د سواد ضلع په مام ډیری کې نامعلومه وسله والو د ځای امن یو کمیټې یو مشر او د لخکر غړي بدیو رحمان په ډز وژلې. 50 کلن بدیو رحمان د وسله والو طالبانو سخت مخالفو. تر دې مخکې وسله والو طالبانو یو شمیر د امن کمیټې مشران او غړي وژلې دي. خو د دې پیښې ذمہواري لا چا نه منلې. نور تفصیل په سیمه کې د مشال رادیو خبري الله کوي.
د سواد سرخار مینګورینا 1 کیلومتر لري د تحصیل کبل مامډيري سیمه کې 13 ورځ ناصرګند وسلوارو د زی امن کمیټې چیرمن بدیو رحمان د خپل کور سره نږدې په ډزو وښتو. جوبل حالت کې دغه تن سیدو روغتون ته یوړ شو ولې هغه په لاره ساور کړو. خغله د امن لخر ممبر او د خپل کلی ډیفنس کمیټې مشر په دا اړه د تحصیل کبل کوزه باندې او بره باندې لخر او امن کمیټې مشر ادریس خان مشال ریډیو ته وویل:
دا وقته خو ما زیګر بس ما خان ته نږدې شوی خپل سارونه په هغهسته او دغه وخت یو سړی غلی دی یو لکه بس هغه باندې ډس کړی دی او کلی دی اطلاع ورته ما یو ورځ مخکې کړي وو چې دې ته خطره ماتره پېښېږي اته مهرباني وکړه خپل احتیاط خپله ډېر دغه باندې کوي اوس زمونږ د ټولو په جمع او د دې اقدام په جمع دغه یو دهشتګرد تنظیم دښمن دی او دا زمونږ چې دی نه دا دغه دهشتګرد چې دي کوم تښتېدلي ترهګر چې دي هغه راپټ په پټه دا کار کوي زمونږ مورال ډېر انشاءالله چوتته کوي او موږ کده کمیټې اخیری یو تن هم پاتې شي نه هغه به دغه ترهګر مقابله کوي په دې کې څه شک نشته
د یادونه وړ ده چې بدیو رحمان ورور بخت بیدار هم وړاندې د امن کمیټې مشر او لخر ممبر وو او هم وسلوالو په ډزو سو کال وړاندې وجل وو چې وروسته ذمہواری وسلوالو طالبانو په سر اغستې وه د کانجو پولیس د پیښې مقدمه درج کړې ده او دغه ځای کې د پاکستان فوج د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن پیل کړی دی ولې د دغې وجنې ذمہواری تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
کدمنه اوردونکو د کوټه پولیس وای په هزارا ټاون سیمه کې د سیمه بوګلو یو ځان مرګ بریدګر په ډز وجلې دي د پولیسو مشر میر زبر محمود وای بریدګر چې په ځان یې لاته بیا لسو پوری چودن کې توکي تړلی وو د یو لاسي بم سره وو خدای نو ناصر له نور حال سره
د کوټې د هزارا ټاون وګړي او پولیس ادعا کوي په یاد سیمه کې یو ځانمرګ بریدګر خپل هدف ته تر رسیدو مخکې په ډزو وژلی د دې شهر د پولیسو لوړپوړي چارواکي واچې د خالی په ماښام تر روژه ماتي څو دقیقې مخکې یو ځانمرګ بریدګر هزارا ټاون ته په ننوتو بریالی سوی خو خپل هدف ته تر رسیدلو مخکې د وګړي لوري په ډزو وژل سوی تر دې پیښې وروسته د خالی په شپه نا وخت د کوټې د پولیسو مشر یا CCPO میر زبیر محمود رسنیو ته وویل
خودکش بمبار جو کہ کسی بھی طریقے سے اس جگہ
یو جان مار گئے برت کون کی چے لجبی نہ یوی لاری بیا ہم ہزارہ ٹاؤن تہ پتو کے بریا لئی سوئی او دا ہزارہ ٹاؤن ہغه سیمے تری چدلی چرت چے یو مارکیٹ تئی لیکن دا ہزارہ ٹاؤن وگڑیو دا برتگر پی جندلی او ہم زک دی برتگر ہغه کارونه کرے سو کم چے بد دا جان مار گئے چودنی پ وسیلہ کابا
کچھ دھماکے کے ذریعے کرنا تھا
د پولیسو یاد مشر زیاته بی د سیمه وګړیو په همدې ځانمرګ برتکون کې ډزې کړي او په هم هغه ځای وجلې چې پتن پورې تړلې واسکټ یې تری روغ رمټ استلې د بم ډیسپوزل سکواډ د چارواکو په خبره په دې ځانمرګ واسکټ کې له اته بیا تر لسو پورې چاودیدونکي توکي موجود و چې کچاودل سیمه وای نو زیاتو وګړیو ته به مالی او ځاني زیان رسولې و د میر زبیر محمود په خبره د خالیف ورځ دوی ته همداسي اطلاع و چې په هزارا ټاون یا علمدار روټ کې د راهګری پېښه کېدلې سي خو بیا هم ځانمرګي برتکون کوي د پولیسو او ملیشات ځواکونو تر لسکونو پوسټو په اوښتو کې بریالي سو لکه د سیمه وګړو د خپل ځان ساتنه په خپل وکړه میر زبیر محمود هم دې ته په اشاره واجی ک وګړي لږ تر لږه په شکمنو خلکو نظر وساتي نو نتیجه به همداسې مثبت وي
جب لوګ خپل اردګرد نظر رکھتے ہیں اب
کله چې وګړي شاو خواته او په شکمنو خلکو او شکمنو ټوکیو نظر ساتي نو بیا یې نتیجه همدا سی وی چې برتګر سمیت خو داخل سو لیکن په خپل مقصد کې کامیاب نه سو
اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے
د خبریالانو د دې پښتنې په جواب کې چې د پولیسو او ملیشات ځواکونو تر لسکونو پوسټو باوجود هم څه ډول ځانمرګې برتګر هزارا ټاون ته پننوتو کې بریالي سو میر زبیر محمود وویل د همدې پوسټو لبرکت اوس یادې سیمې ته کوم ځانمرګې په یو موټر یا ټانکر کې تللی نسی خو په پښو هزارا ټاون سیمې ته له هرې خوا یو کس تللی سي چې مخنیوي کېدل ناممکن کار دی هزارا ټاون د کوټې شهر لویدیز لور ته پرتا سیمه ده چې پکې اکثریت هزارات کومه شیګان ژوند کوي د یادولو وړ ده چې تر دې وړاندې هم په همیاد سیمه کې روان کال لمړی ځانمرګ برید د فبروري په 14 نیټه سوی و چې پکې نیوی تنه وجل سوی او تر یو نیم سل زیات جوبل سوی و دوم برید بیا هم خاص په همدې ځای کې د روان کال د جند میاشتې په 13 نیټه سوی چې ډیر ستنه وجلې او تر 50 زیات نور یې ټپیان کړي و د دې دواړو او هم په هزارات کومه شیګانو د بریدو مسؤلیت سونی اورپا کې دلیل لشکرې جنگ غبی په بیا بیا قبل کړی خدای نور ناصر مشال راټیو کوټه
کدمنه اردوونکو د کور میجنسی پاړه چینار کې د جمعه او ورځې په خبرګو چاودونه کې د 500 نه زیاتو کسانو د وژنو پر ضد د احتشی وحدت المسلمین ډلې د مظاهرو اعلان کړي او له حکومت غوښتنه دي چې د سواد پښن په دغه سیمو کې هم فوجي عملیات پیل کړي په دې اړه لږ شبه وړاندې د پیښورن د مشال راډیو خبريال شبیر احمد جان دا تفصیل راکو
د دا پرون نا وخت کې د دغه ډلې چې کوم دی خبري غونډه کړو په خبر کې چې پکې د 73 مصبي چې کوم ډلې یا د شیګانو چې کوم تنظیمونه له هغې ګډون وکړو دا غوښتنه وکړه چې را سیمه په سوات کې د وسلوالو پر ضد عملیات شو دا شن پرې په کوټه په خبر او په چینار کې هم دغه عملیات د تراګورو په ضد باندې وکړي او دوی دا هم ویل چې را چې کوم قانون نافذ کوونکي ادارې دي یا د پاکستان حکومت کې نو هغوی د دغه وسلوالو په ضد باندې په کاروایانو کې په ګرفتارو کې ناکامه شوي دي نو باید چې هغه شانتي عملیات ونیول شي نو سوات کې شوي دي دوی دا ویل چې په ټوله صوبه کې د سبا نه به دوی علامتي احتجاجي کوي او په پېښور کې په خصوصي توګه به هر جمعې په ورځ هم هړتال کوي او د درې ورځو ویرې هم اعلان کړ دي او دوی به لاریونه او دغه شان احتجاج په پېښور کې په پیل کې خو بیا هم د حکومت دوی دا غوښتنه کوي چې کوم د وسط شیګانو ټارګټ کلنګ هدف وجنه یا دوی په ضد چې کوم عملیات کېږي په کوټه کې په کراچۍ کې دا واړه چینار او پېښور کې دوی په ضد د کوټه لګامونه پورته کړي شدید تحفظ ورکړي شي
دا پیښور نه زموږ همکار شبیر احمد جان وو چې د وحدت المسلمین لخوا د پاړه چینار کې د غبرګو چاودنو کې د وژشو کسانو پر د وژنو پر ضد د مظاهرو په اړه تفصیل راکو د افغانستان د خپلواک کمیشن د راتلونکي کال د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د رای ورکونکو د نوم لیکنې دویم پړاو پیل کړی دی په دې پړاو کې د ولسوالیو په مرکزونو او د لوی ښارونو په ناحیو کې خلکو ته د رای ورکولو کارډونه ورکول کیږي خو د انتخاباتو د خپلواک کمیشن چارواکي وای په بهر کې افغان کډوالو ته د رای ورکولو کارډونه نشي ورکولی په دې اړه نور تفصیل له کابل د قسیم سولمل پر رپورټ کې ورو
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې په دوهم پړاو کې به د نوملیکنې د مرکزونو شمیر 440 ته ورسېږي او د ولسوالیو په مرکزونو او د لویو ښارونو په ناحیو کې به 399 مرکزونه پرانستل سي تر اوسه یوازې د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې 140 مرکزونه پرانستي وو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د شنبه پر ورځ ویل چې له نویو مرکزونو څخه 315 مرکزونو ته مواد انتقال سوي دي فضل احمد مانوی وایي چې د دې موادو پر رسولو کې ملي ورته او په ځینو مواردو کې آیسف ځوکونو ورسره همکاري کړې ده
امروز خوشبختانه مطابق به تقسیم اوقات از قبل
له نیکه مرغنن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مخنی اعلان شوی محل ویش پر اساس د رای ورکونکو د نوملیکنې د سبتمبر مرحله پیلېږي د انتخاباتو د کمیسیون هڅه دا و چې د خلکو لپاره لا ډیر اسانتیاوې رامنځته کړي ترڅو خلک خپل نومونه ثبت کړي او د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي
د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې د سب پروسه په لومړي ځل د ولایتونو په مرکزونو کې شاوخوا 2 میاشتې مخکې پیل سوه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په وینا د ولایتونو په مرکزونو کې تر اوسه پورې څه باندې 113,000 کسانو کارتونه ترلاسه کړي دي په دې کسانو کې څه باندې 100,000 نارینه دي او پاته نورې ښځې دي خو په ولسوالۍ کې د نوملیکنې پروسه په داسې حال کې پیلېږي چې د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي تر دې مخکې د افغانستان امنیتي ارګانونو یوازې د هیواد په 4 ولسوالۍ کې د انتخاباتو لپاره د امنیت په اړه اندېښنه ښولې وه
له کابل زموږ همکار قسیم سولمل وو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن په اړه تاسو رپورت وړاندې کول پوم دی موضوع کې پاتې کېږي د کندړ ولایت اوسیدونکو د ټاکنو له خپلواک کمیشن غوښتنه کوي چې دغه ولایت په مرکز اسدآباد کې دی ورته د نوملیکنې مرکزونه زیات کړي شي چې ټول خلک په دې وتواني کې چې د رای ورکولو کارډونه ترلاسه کړي په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نن د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي
د تیری سمودی رئیس د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د ټاکنو خپلواک کمیسون د راتلونکو ولسمشر او ولایتي شوراګانو ته د ټاکنو په خاطر د نوملیکنې دوه مرکزونه پرانستي د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد اوسیدونکو وایي چې که د نوملیکنې مرکزونه ورته زیات نکړي شي نو ډیر خلک به د رای ورکولو له کارتونو څخه محروم پاتې شي یو تنی مشال رادیو ته وویل
زمانو محمد نصر مرنزی د کونړ ولایت اوسیدونکو ما په کونړ کې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لوري کم د نوملیکنې مرکزونه جوړ شوی دي دوه مرکزونه دي کتنه لري چې دغه مرکزونه بایزې شي ترڅو خزه ونر وکړي شي چې دغه مرکزونه ته په ډاډز لور شي او د رای کارتونه ترلاسه کړي
بلخوا په کونړ ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عامه اړیکو مسؤل سعادت الله مرزا وایي چې د تیری یوې نیمه میاشتې راهیسې په مرکز اسدآباد کې یوازې 1500 تنو پورې د رای ورکولو کارتونه تر لاسه کړي چې 325 په کې خزینه دي.
په کونړ ولایت کې د نوملیکنې دوه ټیمونه لرو، مونږ یو د نارینه او یو د خزینه. د نارینه ټیم د کونړ د ښځو چارو بریاست په کار شروع کړی ده، او د نارینه وغه د کونړ د انتخاباتو په دفتر کې تقریبا مونږ تر اوسه پورې 1500 شاوخوا په اندازه باندې کسان ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي دي.
ښاغلی میرزا زیاتوي چې ډیر ژر به ولسوالیو ته د نوملیکنې مرکزونه ولیږدول شي، چې هرې ولسوالۍ ته یو مرکز ځانګړی شوی دی.
د دې پروسې لپاره ساحوي ناظمین هم ګمارل شوي دي. په دنده باندې ساحوي ناظمین خپل ټریننګونه اخیستي دي، هغې اوس کوم چې ټیټې رتبې کارمندان دي هغې ته ټریننګ ورکوي. د درې ورځو راهیسې په کونړ ولایت کې د موادو انتقال شروع دی، څه ولسوالیو ته رسېدلي دي.
دې زیاتوي چې د تېرې څه مودې راهیسې په ولسوالیو کې د عامه پوهاوي، ښځینه او نارینه ګروپونه په کار بوخت دي چې خلک د رای ورکولو کارتونو اخیستلو ته وهڅوي، او د راتلونکي ولسمشر او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې برخه واخلي. ټاکل شوی چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر او ولایتي شوراګانو ټاکنې به د 1993 لمریز کال د وري په میاشت کې ترسره شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
کدرمن اوردونکو په همدې موضوع په اړه تاسو لپاره یو بل رپورٹ هم لرو. د زابل د ټول ټاکنو خپلواک دفتر وایي چې د دغه ولایت یوې ولسوالۍ پرته یې د زابل په ټولو ولسوالیو کې د راروان ټول ټاکنو لپاره د نوملیکنې دفترونه پرانستې دي. دوی وایي که امنیت ښه شي نو پاتې ولسوالۍ کې به هم د نوملیکنې لړۍ پیل کړي. نور تفصیل سید شاه سقیم راکوي.
په زابل کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفتر وایي چې له یوې ولسوالۍ پرته یې د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د نوملیکنې لړۍ پیل کړې ده. د نوملیکنې له بهیر څخه د زابل پاتې ولسوالۍ خاکي افغان ده چې د یاد کمیسیون په خبره لا هم په کې امنیتي حالت د دې جوګه نه دی چې دوی پکې دفتر خلاص کړي. په زابل کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمایز دفتر مشر قدرت الله نقشبندي وایي دغه پروسه به د تلې د میاشتې تر 15 پورې دوام وکړي. دوی وایي دوی پلان لري چې په زابل کې د ټول ټاکنو لپاره د 40,000 تنو نمونه ولیکي او کارتونه ورکړي.
زابل په ټولو ولسوالیو کې غیر له خاک افغان رای دهندگانو دپاره د سپتینام کارتونه ترجیح کیږي، او موږ د زابل په ټولو ولسوالیو کې یو مردانه او یو ښځینه محل شروع کړی دی چې تر 15 د میزان پورې د 2 میاشتو لپاره په هر ولسوالۍ کې دا پروسه دوام لري. د 2 میاشتو وروسته په ولسوالۍ کې دا پروسه درېږي، او په مرکز قلات کې به د کال تر پایه دوام وکړي.
نقشبندي وایي د نوملیکنې په دغه لړۍ کې به هغو افغانانو ته کارتونه ورکړي چې یا یې اوس تازه عمر 18 کالو ته رسېدلی وي، یا یې پخواني کارتونه ورک شوي وي، او یا اوس تازه له نورو وادونو څخه راستنه شوی وي. شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په لومړي ځل د ولایتونو په مرکزونو کې د ټول ټاکنو لپاره د نوملیکنې لړۍ پیل شوه چې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون په خبره تر اوسه پورې 150,000 تنو ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي دي.
د خبر ایجنسی باډی تحصیل د لری پرتی سیمې شین کمر اوسیدونکو وایي چې د دوی ماشومان په یو شمیر ناروغیو باندې اخته شوي دي، خو د صحت اسانتیاو نه بي برخې دي، او زیاتره خلک دومره وسنه لري چې خپل ماشومان د علاج لپاره نورو سیمو ته یوسي. دوی وایي د صحت محکمې چارواکي دي ورته میډیکل ټیمونه او دوایانې راولېږي. په دې سیمې خلکو نور ستونزې په دې رپورټ کې اورو.
شین کمر د خیبر جنسی د باړې تحصیل لري پرته سیمه ده، چرته چې خواوشه 1500 کورونه آباد دي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې دلته اوس د دوی په لسګونه ماشومانو ته یو شمیر ناروغۍ لګېدلې دي، خو د صحت اسانتیاوي نه لري او دوایانو ته هم ډېره اړتیا لري. دوی وایي چې د امنیت ته خرابې وضع له امله دوی پېښور ته په پوځي کانوایه کې هفته په هفته ځي راځي، خو زیاتره خلک خپل ماشومان د علاج دپاره پېښور ته نشي وړی. دوی وایي چې باید د صحت محکمې چارواکي ورته میډیکل ټیمونه او دوایانې راولېږي، او دلته ورته میډیکل کیمپونه هم جوړ کړي چې دغه ستونزې هوارې شي. په دې هکله د شین کمرې اوسیدونکی میندار پرېدی مشال ریډیو ته وایي.
دا مثال دارو کنه چې موږ شمول بیماری دې چې چوي نه نه ډاکټر وستا او نه شایسته د واتان کې واسطولونه اندازه لای پروتي ګوتره ولټي بیماری چې چوي نه ډاکټرون دې تشتانه ورې دې بیماری راو بلیار او مشکلات میتابل یار په ډیر مشکلات راي ما دې ډاکټرون مسرارونه مې په شاکال باندې راځو او په کوم نه کې حکومت تاسو سره راځو پسې وی دا مشکلات راي او بس غام نه کوي نو حکومت غان کوي
د شین کمر یو بل سي دن کې نبیل جان پریدی د ماشومانو د ناروغي او خپل غختنو په حق لوای
سره به ماشومان اولټي بیماری ده کنه او دره دغه مرز ده ورته را یې مرز باندې بیماری ورته لګیدره ملیریا راډه ده ځکه لکه ډاکټران دې ده شیشتانه په بیره کومان نه دا وړي چې با چې موږ یا ټیم مزر ولې ګل کسرنګ ټولي ولا خلک تاس کې لګی ته دغه ماشومان علاج وکړي شي دې سره را ده په کوټ کې میډیکل کیمپ لګی لکه په وجې کې دغه جنا په سپا باندې روشي یا ته کیمپ لګی دغه لکه دا نه وره ډېر تکلیف سره مشکلات سره مخامخ شوی
په شین کمر کې د ماشومانو د ناروغیو او دوی ته د صحت اسانتیاوي ورکولو په حق له مشکله د خیبر جنسي د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر سمین سره رابطه وکړه نو دوی وویل
موږ مخفله دا قوت الوسه دا کوشش کوو چې کم از کم د خلکو ته هیلت فیسیلټي کم از کم هر چا ته مور سي او خاص کر باړه کې کنه که فرض کوم چې سو سکیورټي راکې نو الته میډیکل کیم کول یا غا څنګه نه خو چې موږ اوس سکیورټي راکې کنه بغیر سکیورټي هم نه شو کولای موږ هم رپورټونه دي موږ هم مطلب دی چې دي شي مطلب دی چې شخصي شخصي چې پاره تیری کې دی روزي نه پس مطلب دا دی چې یا سکیورټي یا د ملکانو لشي ارس نه کنه خو موږ به تر اوسه دا کوشش کوو چې خلکو ته موږ ځان نور څه وسنه څه چې دی کنه هغه هیل کې سره چې کوم چې کم کم دوی ته چې دی کنه خو کوم خپل پلان نشته وای
نو موږ زیاته کړه چې دوی مشران دي موږ سره وویني چې په دستي سات ورته ضروری د بیانې ورکړو د خیبر جنسي د باړې تحصیل لري پرتی سیمه شین کمر اوسیدونکو وای چې باید حکومت ورته پام وکړي او دغه ستونزې ورله هوارې کړي
دا خبر جنسي د شین کمر د سیمې د اوسیدونکو ستونزې تاسو اوریدلې او اوس هم د قبایلی سیمې په اړه یو بل رپورت هم لرو د باجوړ جنسي په یوسف آباد سیمه کې د خار ډیگری کالج زده کوونکو د سټوډنټس سوسایټي په نوم یو تنظیم جوړ کړی دی چې مقصد یې په سیمه کې د تعلیم پرمختګ د سیمې صفای او په ماشومانو کې د ټوپک نه نفرت پیدا کول دي نور تفصيل په سیمه کې د مشال رادیو خبريال راکوي
د باجوړ ایجنسی په سیمه یوسف آباد کې د ډیگری کالج خارز د کونکو د یوسف آباد سټوډنټس سوسایټي په نوم تنظیم جوړ کړي چې لټولو اولی د خپل نږدې سیمه او د کلیو د لارو کوڅو صفایانه وکړي د دې نه علاوه د تنظیم په کارونو کې څه کارونه شامل دي د تنظیم صدر عمر حیات خان وویل
خو د مفت ټیوشن د سټوډنټانو لپاره د مخابره د ټول کلی صفای خیال لږ کوچې دي روډ د دې ټول کلی صفای خیال ساتل دي ماشومان زمونږ د کلی کې اکثر ماشومان د لغتنې سکولونه باندې دي نه مشران ته ملاو شو مشران
د تنظیم جنرل سیکرټری جاوید ثاقب وویل هغوی نه یوازې د یوسف آباد پورې خپل تنظیم محدود ساتل غواړي بلکې د هغوی کوشش دا دی چې د باجوړ ایجنسۍ اته وړو تحصیلونو ته خپلې تنظیمي هلې ځلې وغځوي
زمونږ په قبایلو کې اوس کوم کلچر دی هر څه توپا تر اغستې دی چې دا ذهن د خلکو د ذهن نه وځي دا سوچ او د توپاک په ځای باندې قلم او کتاب مونږ هر بچی له پلاس کې سروچا پوری منگا چکم ضرورت خپل جب نہ چاندا کو خپل ملگیری اب ان شاء اللہ امید لرو کی منگا کم کار چدے نہ با خلق کو کم کیو زمنگ تاو مائلی تاو ان خپل اخلاص او مینا سرا و
د تنظیم دو جوائن سیکرٹری امیر رحمان نوم دے هغه سره مهم خبر وکړي
هر یو کټ کې دې تا کال کا پاسپورت کې زمون څه کې دې شرکت وکړي نو د دې لپاره ان شاء الله ول دې منګه دا قدم او چټکلې دې او دې کې به ان شاء الله منګه کامیابی وو دا به منګه کامیابی طرف ته راځو
دا عبد الله پوینا چا وی لا هم خپل خرص کارونه کوي خو د روژې نو ورستو به د مالدارانو نه پیسې راغونډوي چې د اولس خدمت په وکړي
نو سره موږ خپل یو پیټی کې کالو کو صفایي اصل کې صفایي د صحت د باندې او تعلیم په باندې کې تعلیم په لګون باندې موږ دا ورکو نو موږ چې لګو سو نو سبا لګا روژې د کن خیر سخت نه بعد
غفار طوفان دې ځوانانو ته د دفتر ټلیفون او داسې نور سہولتونو ورکولو وینا کړې هغه سره مهم خبرې کړې دي
چلو راشي ټیوشن نن زه در کوم ګاډي ضرورت دی هر قسم تاسو ته ضرورت دی او دا کار واکب دې کړې دون کار دی او ډیرو وزنی کار دی او دای واجب اسفابات خبره نه ان شاء الله کې د دې اسفابات نه شروعات او سودا ټول باجول کې به دا پروګرام رواني دي
د دغه ځوانانو په وینا چې د هغوی لوی مقصد دا هم دی چې نوی کول د قلم او د کتاب نه بغیر خپل ژوند تیر نه کړي او د هغوی کوشش دی چې نوی کول د ټوپک نه لری لری پاتې شي
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خبرونې په دوه مینمای کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو د افغانستان په اړه، د قبایلی سیمو په اړه مانی. خو وخت غرمی دولسنی بجې شي بي دي. د فرخند وزیر نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا د سوات په کابل کې نامعلومه وسلوالو تیر ماښام د ځایی امن کمیټې مشر او د امن لښکرګړی بدیو رحمان په ډزو وژلې. د هغه د وژنې پراله چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ وایي هند سره پر پوله په کشمیر کې د هندي پوځ لخوا په ډزو کې یو عسکر وژل شوی دی. په کورمه کې د شیعهګانو یو تنظیم وحدت المسلمین په سیمه کې د مظاهرو اعلان کړی او د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې د وسلوالو ډلو خلاف د عملیات پیل کړي. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د پاړه چنار بمی حمله کلکه غندلی او دغه یې د اسلام سره ښکارا دښمنی بللې ده. د کوټې په هزار ټاون کې خلکو یو ځانمرګي بریدګر په ډزو وژلې. د کوټې د پولیسو مشر سی سی پی او میر زبیر محمود میډیا ته ویلي، تیر ماښام د روژماتي پر وخت یو ځانمرګي بریدګر هزار ټاون ته په ننوتو خو خپل هدف ته تر رسیدو مخکې خلکو وژو. د استرالیا وزیر اعظم کیون روډ په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلی. هغه د اورزګان ولایت ته گورنر امیر محمد زاده سره وکتل. وزیر اعظم روډو ویل، استرالیا په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته هم د افغانستان سره د مرستو ژمنه کوي. په لیبیا کې چارواکي وایي د خالی په ورځ تر زرو زیات بندیان له زندانه تښتېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهره چانو د یو سیاسي ګوند په دفترونو حمله کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي، په مصر کې زیاتېدونکي خونړۍ سیاسي تاوتریخوالی دا هیواد یوې حساسې مرحلې ته رسولې دي. جانکیری په مصر غږ کړی چې په مظاهره چانو د تشدد دی لاس واخلي. او د وستنټیز په کینګسټاون کې پاکستان د دغه هیواد خلاف د ټی 20 یا د شلو اورونو لومړی میچ وګټو. شاهد افریدی په دغه میچ کې په 20 بالونو شپږ سلویښت رنزونه جوړ کړ او د نړۍ لومړنی داسې لوبغاړی وګرځېد چې 400 چکی وهلې.
فرخند وزیر واچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول سوخ شوې دي. د پاکستان کورونې ورسپانو ته کتنې دا چلند، د پاکستان کورونې ورسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل دغه لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې برابرې کړې.
نن د پاکستان اکثره ورسپانې خپل ادارې د پاړه چینار په بومي چودنو لیکلې دي. د کې دنیا ورسپانې لیکي چې دوه موټر سایکل سورو هغه وخت خپل ځانونه د پاړه چینار په بازار کې په چودن کې موادو والوزول کله چې خلکو د روژماتي تیاری کولو. ادارې وایي چې پیخه کې تر 500 زیات کسان مړه او تر 200 زیات جوړ شوی دي چې پکې د بازه حالت مرګونی دي. او دا اول ځل نه دي چې پاړه چینار کې داسې چودنې کیږي، بلکې د دین وړاندې هم شوی چودنو کې پسونو خلک مړه او جوړ شوی دي. او دا رنګ تر هغه ملک کې فیر کې ځین خطې شروع کول غواړي. خوشاباس ته په دغه خلکو چې د دومره هر څه باوجود هم دوی د صبر او زغم لمن نه پرېږي او د ترهګرو عزایم یې ناکام کړی دي. اداري وایي چې نن ټول نړۍ کې مسلمان ته د شک په نظر کتل کیږي او د دې وجه کافر نه بلکې په خپل تش د نوم جهاديان دي چې د اسلام او جهاد په نوم بیګنا خلک وجني. او کله چې افغانستان کې د دې خلکو زې روخ شو نو دوی د پاکستان مخ اوکړه او نن پاکستان کې یو تن هم د دې نه پامان نه دی. اداري اخره کې وایي چې ترهګرې نه خلاصي د پاره یوازې نه اردادا چې ټولې مذهبي او سیاسي ډلې په شریکه سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو کوټلې پالیسی جوړ کړی او تر سوچ د نوي شوي امن پسند قوتونو د دې مصیبت نه نشي خلاصې دي. د غرنګ آج رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې سکر کې د حساس ادارې په دفتر حمله، بیا په خبر کې پولیس افسر پالچینار بازار کې ځانوجون کې بریدونه، هنګو او ګوادر کې په چک پوسټونو حمله سره یو وار بیا د ترهګرۍ نوې چپه شروع شوې ده. او د تیری اوګدي مودې راسي نام نه په خاص توګه قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا ډیرزه پلیدا. اداري وایي چې نواز شریف ته وزیر اعظم جوړېدو سره سم امن او امان د خپل ایجنډې مهمه برخه ګڼلې او د دې لپاره یې ټولو ډلو سره د مذاکراتو اشاره هم ورکړې ده. د غرنګ خیبر پښتونخوا حکومت هم د مشورتي جرګې په نوم یوې غونډې را بللو ته بیا کړې ده. اداري وایي چې موجوده حالاتو کې ملک ته د امن ډیر زیات ضرورت دی او امن یوازې د خبرو اترو او مذاکراتو د لار ممکن دی. نو باید چې صوبایي او مرکزي حکومت زر تر زره د خبرو اترو آغاز وکړي چې ورسره بدامني ختم شي او ملکي امن راشي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمی حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه ورسپانو ته کتنه لرو. اکسپرس ټریبیون په قبایلي سیمو کې د تعلیم، روغتیا او پاکو اوبو د نوو پرمختیایي پروژو په اهمیت، او اف پی خبري اجانس په افغانستان کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د رایې چولو لپاره د نوملیکنې په بهیر رپورټونه خپاره کړي دي. د شاین بونیری نه غټ ټکی اورو.
ایکسپریس ټریبیون لیکي د منصوبه بندۍ او پرمختیا د څانګې لخوا په قبایلي سیمو کې د پرمختیا د پروژو لپاره 13.5 بلیون روپۍ کېښودل شوې دي. دا یو ډېر ښه ګام دی او تمه څرګندېږي چې دا مالي پانګې به په قبایلي سیمه کې د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره په کار راوستل شي. ورسپانه لیکي د قبایلي سیمو اوسیدونکي ترهګرۍ او سغدریزۍ ځپلې دي او دغلته د تعلیم وده یو مهم کار دی. په کلنیز پرمختیایي پلان کې د تعلیم لپاره د 3.8 بلیون روپۍ منظور کړي شوی دي. د دغه سره سم د تفریحي هلو ځلو او ځوانانو لپاره د روزګار په غرض په بودیجه کې د لوبو، کلتور او ځوانانو د چارو د څانګې پرانستل هم د ستاینې وړ ګامونه دي. دا ښکاري چې د کلنیز پرمختیایي پلان په جوړولو کې د ډېر کړاو نه کار اخیستل شوی دی او د تعلیم، روغتیا او پاکو اوبو د اسانتیا ورکولو ته ډېر پام شوی دی. بلدا چې پر ځای د نوو منصوبو د شروع کولو دا پریکړه شوې ده چې د مخکینه پیل شوې منصوبې به پوره کولې شي. ورسپانه لیکي قبایلی سیمې د دریو لسیزونو د ننګونو سره مخ دي او دا حق لري چې د پرمختیا د پروژو لپاره ډېرې پنګې ترلاسه کړي. گورنر شوکت الله هم د قبایلی سیمو سره تړاو لري او د پرمختیا په دې منصوبو پیل کولو د ستاینې وړ دي. بلخوا ای پی خبري ایجنسی په راپور کې لیکلي، افغانستان راتلونکي کال د ټول ټاکنو لپاره د نمونو لیکلو لړۍ هغه کلیوالو سیمو ته غځولې چېرته چې د امنیت وضع هم ډېره ښه نه ده. د نوم لیکلو بهیر کوم چې د وړاندې نه په خاري سیمو کې پیل شوی و، اوس په 24 ولایتونو کې 400 مرکزونو ته غځول شوی دی چېرته چې هر هغه څوک د ووټونو اچولو لپاره خپل نوم لیکلی شي چې عمر یې 18 کالو ته رسېدلی وي. د ولسمشرۍ ټاکنې به د کال 2014 د اپریل په میاشت کې ترسره کیږي. ولسمشر کرزی ته د هیواد د عین تر مخه په دریم ځل د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د برخې اخستو اجازه نشته.
شاهین بنیریو چې تاسو ته د سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دا وړاندې کولو د دوه مقالو غټ کې تاسو ته وړاندې کړو. یو نړیوال موضوع هم تاسو لپاره لرو. په مصر کې په روسو تاوتریخوالي کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي. دا تاوتریخوالي د مصر د لری کړل شوي ولسمشر محمد مورسی د مخالفانو او ملاتړو لخوا په پراخو مظاهرو پس رامنځته کیږي. د محمد مورسی ملاتړی وای د خالی په سحر ته سرو زیات کسان وژل شوی دي. لبلې خو د امریکا د بارونو چارو وزیر ویلي د مصر چارواکي باید د سولېزو مظاهرو او بیان د ازادي درناوي وکړي. په دې اړه نور تفصيل له اجمل ان څخه اورو.
د محمد مرسی اسلام پالم لاټړی وای تر سلو زیات کسان د شنبه د ورځې په سحر د امنیتي ځواکونو په دزو وژل شوی چې د دوی په وینا پر به وسلې مظاهره چيانو یې کړې دي. د اخوان المسلمین ویان جهاد الهداد د رويټرز خبري اژانس ویلي دوی داسې ډزې نه کوي چې څوک ټپي کړي، بلکې داسې ډزې کوي چې خلکو وشني. د مصر د عامه روغتیا وزارت تایید کړي چې د شنبه په ورځ وختي په قاهره کې پنخټو کې 15 کسان وژل شوي. نور نه کسان د مصر په دویم لوی ښار سکندریه کې وژل شوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزیر بیا دارت کړي چې ګوند په قاهره کې پولیسو پر مظاهره چيانو ډزې کړي. د امریکا غږ د قاهره د بیرو مشر الیزابت اروټ ازادي لړیو ته ویلي د روخانه نه د چي توتري خواله ته چاله من وهلي.
دا وی تیر شپه تر دې لاریون مخکې وضعیت ډېر ترینګلی و او بیا وروسته هماغه څه وشول چې ډېرو خلکو فکر کاوه هم داسې به وشي. تر سپېده دم مخکې یو ډول برید و. پر دې بحثونه کېږي چې آیا پوز لومړی اقدام کړی او کنه. دوی د تاوتریخوالي ځواب وایلی خو دواړه خواوې وایي چې بل لوري پرې وار لومړی کړی دی. محمد مرسی د مصر د پوز لخوا وروسته لاغه د جولای په 3 نیټه له واکه لري شو چې پر ضد پراخ لاریون نه وشول. دا دی ونه په پایل کې پوز له خلکو غختل چې د دوی د اقدام په ملاتړ مظاهره وکړي. په عین حال کې اخوان المسلمین له خپل پلویان وغختل چې د جمعې په شپه لارو کوڅو تر ووزی او بیرته واکته د مرسي د ستنولو غوښتنه وکړي. د مصر د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم ویلي د نږدې وی میاشتې رئیس هغه روان لاریونونه به په قانوني ډول ډیر زر پای ته ورسوي چې واکته د محمد مرسي د ستنېدو غوښتنه کوي. دا مصر د کورنیو چارو وزیر همدارنګ ویلي ډیر احتمال شته چې محمد مرسی به په قاهره کې هغه زندان ته واستول شي چیرې چې پوخانی ولسمشر حسن مبارک بندي دي. وروسته لاغې چې د جولای په درېمه نیټه محمد مرسی له واک لري شو د پوز لخوا په یو ناڅرګند ځای کې ساتل کیږي. نوموړی په رسمي توګه د زندان ماتولو پر مهال په وژنه او د حسن مبارک پر ضد د پاڅونونو پر مهال د فلسطیني حماس ډلې سره د دولت ضد هڅه کې په لاس لرلو تورن شوی. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په مصر کې زیاتېدونکي خونړي سیاسي تاوتریخوالي دا هیواد یو اساسي شبې ته رسولی دی. جان کیری ویلي د مصر په اړه وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې، خو دا پریکړه به خامخا د هغه څه تر اغېز لاندې وي چې اوس په دې هیواد کې روان دي. نوموړي زیاته کړې چې دا د مصر د چارواکو اخلاقي او قانوني مسؤلیت دی چې د سوله ییزو راټولېدنو او د بیان د ازادۍ درناوی وکړي.
قدرمنو اوردونکو، تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. د پاکستان د بارونو چارو د وزارت ویان ویلي چې په قطر کې به د طالبانو دفتر په نږدې راتلونکي کې بیرته پرانستل شي، خو ځینې افغان کارپوهان وایي باور نه لري پاکستان به د سولې د مذاکراتو پروسې ته وفادار وسی. په قطر کې د طالبانو دفتر له پرانستلو څو ورځې وروسته بیرته وتړل شو. نور تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا تمخې چې د پاکستان نوې حکومت او نوې کابینه به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپلو پالیسیو له سره غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په تازه شپو کې اعلان کړی چې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره به په قطر کې د طالبانو دفتر بیرته پرانستل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د تماس او دعوت د کمیټې رئیس مولوی شفیع الله نورستانی له آزادی رادیو سره په خبرو کې د دغو سرګندونو هرکلی وکړ.
هر هغه روانه او حرکت چې هغه په افغانستان کې د سولې د ثبات لپاره مقوی تمامیږي، نو هغه روانه استقبال کوي. سولې علي شورا پاکستان کې حکومت نوې راغله ده او کابینه هم نوې شوې ده. موږ امیدوار دغه بدلون دي ته یو چې تبدیل چې د افغانستان په مورد کې کوم د دوی مخکې پالیسي د هغه د تغییرات ورکی د مثبت طرف ته د روانه موزي.
دا شوراوی سرنګ چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري د قطر د دفتر په بیرته پرانستلو کې رول لوبولی شي. بلخو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شته اختلافونو ته په کتو سره ځینې کتونکي په دې باور نه دي چې دا دفتر د په نږدې راتلونکي کې بیرته پرانستل شي.
قدرمن اوردونکو، د کابل نه زموږ همکار خان محمد سینو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. د کونړ امنی قومندان وای وسلوال طالبانو د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو بریدونه کړي چې امنیتي ځواکونو په شا تمبولي او د جګړې په میدان کې ترې مړی پاتې دي، خو طالبان بیا دعوه کوي چې په سړکانو وټاپور او دانګام کې ګڼو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه نور رپورټ له روح الله انوري ناورو.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي چې له تیرو درې ورځو د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو په امنیتي پوستو خپل بریدونه زیات کړي چې په کې د جګړې دواړو لورو تر څنګ ولسي وګړو ته هم ځاني زیانونه اوښتي دي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل له تیرو درې ورځو وسلوالو مخالفینو په کونړ کې خپل بریدونه زیات کړي چې په هر ځای کې یې بریدونه په شا تمبول شوي او مرګ ژوبله ورته اوښتي ده. طالبانو یو سرتاسري عملیات پیل کړي. درې ورځې کېږي چې دغه عملیات جریان لري. ډېر ستر عملیات یې د دانګام په ولسوالۍ اجرا کړل چې ولسوالۍ ونیسي. تقریبا یو نیم سل طالبان چې په سپکو او درنو وسلو سنبالو په دانګام ولسوالۍ حمله وکړه، خو د امنیتي ځواکونو د همغږۍ او کلک مقاومت په نتیجه کې حمله په شا وتمبول شو. هغه وای په وټپور او دانګام کې له لسو زیات وسلوال وژل شوي چې د پنځو جسدونه دوی ته په لاس ورغلي او نور زیات شمېرې ټپیان شوي دي. درې تنه چې عملنی جسدونه امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي او د دانګام ولسوالۍ مرکز ته را انتقال شوي، د شپږو نورو جسدونه طالبانو ځان سره وړي دي او نور عملیات دوی په وټپور ولسوالۍ کې پیل کړی وو. په هغه کې هم د دوه تنو جسدونه حکومت ته په لاس ورغلي چې دواړه پاکستانیانو. امنی قومندان وایي وسلوالو طالبانو په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډ نظامی مرکز د هوانونو څو توغندۍ راویشتلې چې په کې د دولت پلوي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو درې تنه ولسی وګړي چې دوه ماشومان او یو غټ سړی وو وژل شوي دي. قومندان وای په دانګام کې له لسو زیاتو دولتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. سید خیل وای د شنبې سهار څلور بجې وسله والو طالبانو اسدآباد ته نږدې د یو ساختماني شرکت د ساتونکو په پوسته حمله کړې چې په کې یو ساتونکی ټپي شوی دی. وسله وال طالبان بیا دا وکوي چې په وټپور سرکاڼو دانګام او مرکز اسدآباد کې څو پوستې نیولي او ګڼو بهرنیو او کورنیو سرتیرو ته یې ځاني تلفات اړولي دي. روح الله انوري د ازادي راډیو کونړ.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خپرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.
کدرمنه اوردونکو تاسې د مشال لړۍ خبرونې ته وګي. فرایډي ټایمز او رسپانه لیکي د موجوده حکومت او د وسلوالو ډلو سره د خبرو په عمل کې باید دې ته پام وکړل شي چې په دغه عمل کې د خلکو د حقوقو او غوښتنو خلاف کار ونه شي او باید په دغه خبرو کې پاکستان او ولس ته ګټه ورسیږي نه چې وسلوالو ډلو ته. زمونږ همکاري فرخنده وزیر د فرایډي ټایمز دغه لیکنه لوستې ده او غټي کې په دې رپورت کې برابر کړي.
په فرایډي ټایمز مجله کې لیکوال شوکت قادر وای په موجوده حالاتو کې امنیت ته ژوند د ټولو اړخونو سره تړاو لري، که هغه اقتصاد دی که نوکری ده او که د ژوند سره تړلې نورې خبرې دي، او په خپله که ژوند دی د دغه ټولو لپاره امنیت یو بنیادي خبره ده. لیکوال وای د پاکستان د نوي حکومت لپاره دا یوه ضروري خبره ده چې د هیواد امنیت څنګه کړي، خو دغه پالیسي د امنیت روایتي اړخ ته زیات پام ورکوي. په دغه ټولنه کې د تندروي او د مذهبي عدم برداشت له وجې اقلیتي ډلې په خطر کې ژوند کوي. فرقه ییز نښتې، هدفي وژنې او تر ټولو زیات په ترهګرۍ کې ګڼ شمېر خلکو ژوند له لاسه ورکړ، او باید حکومت هغې مسلو ته پام وکړي د کومو له وجې چې دغه پیښې په زیاتېدو دي. فرایډي ټایمز لیکي حکومت غواړي د وسلوالو طالبانو سره د خبرو د لارې مسلې هوارې کړي، او په دې کې څه بده خبره هم نه ده. په آیرلینډ کې هم آی آر ای سره خبرې شوې وې، نو بیا دوی ولې نه؟ خو باید پاکستان پر دې ځان پوه کړي چې آی آر ای یو ترهګر ډله وه، خو پکې د آیرلینډ خلک هم شامل وو او په انتخاباتو کې سیټونه هم ګټلی شول، خو تحریک طالبان پاکستان داسې نشي کولی. لیکوال وایي طالبان د پاکستان د ولس نمایندګي نه کوي او نه به ورته خپلې قبیلې چرته ووټ ورکړي. دوی د پاکستان د ولس راتلونکي ته زیان رسوي، خلک یې د یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ کړي دي، او په ټولنه کې عدم برداشت او بدامنی خوروي، او د دوی سره په خبرو کې باید حکومت خلکو د حقوقو سرغړونه ونه کړي او خپلې ذمہواری وپیژني. لیکوال وایي دفاع او ډیپلوماسي د یو بل سره تړلې دي، او دا د خبرو په عمل کې هم راځي. کچېرې طالبان د خبرو لپاره حکومت ته زیات شرطونه وخایي، نو آیا دوی به یې ومني؟ او باید د خبرو د عمل پالیسي داسې جوړوي چې پکې پاکستان او ولس ته ګټه رسیږي نه چې وسلوالو ډلو ته.
زما همکار فرخنده وزیر واجد د فرایډي ټایمز د ورځپاڼې د یو لیکنې غټي کې تاسو ته وړاندې کولی. په هم فرایډي ټایمز کې لیکوال شاندان خان لیکي د پاکستان د اسټابلیشمنت دا داوا ناسمه ده چې ګواکې طالبان د پښتنو په خاوره کې د بهرني تسلط په پایله کې مخته راغلي دي، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې بهرنیان موجود نه دي. د مقالې نوري برخي د نجیب امیر ناورو.
فرایډي ټایمز لیکي د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ځپلو خلکو د پاکستان د حکومت نه پښتنه داده چې د پښتنو په اړه د پاکستان کړنلار څه ده. د دې صوبې خلک د پاکستان لپاره د خپلو خدماتو او د پاکستان لخوا د ورکړل شو مراعاتو نه ښه خبر دي، خو پښتنه داده چې د دوی سباون به څنګه شي. د مقالې لیکواله شاندانه خان لیکي د پښتونخوا صوبې ترهګرۍ ځپلې اکثره خلک غریبان دي، پوځي عملیاتو له وجې دوی بې کوره شوي دي، پر میرمنو جنسي تیری شوي، او مکتبونه او کورونه ورته طالبانو نړولې دي. اکثره خلک تر څو کلونو پورې په خیمو کې اوسېدلې دي. دغه خلک کیسې کوي چې د سواد په امنیتي پوستو کې طالبان او د پوځ سرتیري یو ځای پر چای ناس لیدلې دي. لیکوال وړاندې لیکي د تیراکو کې خېلو مشرانو ته د پاکستان پوځ وویل چې دوی دغلته تصفیوي عملیات ترسره کول غواړي. د دغه قبیلې مشرانو ورته وویل د عملیاتو هیڅ حاجت نشته ځکه دوی په سیمه کې طالبان نه پرېږدي. خو څو میاشتې پس طالبان دغه سیمې ته راشي وشول، د خلکو کورونه ونیول او د هغوی وسایل قبضه کړل. اوس دغه قبایل په پېښور، کورما او نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. ځایي خلک وایي پاکستان اوس هم د یو شمېر وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. سو دا خبره یقیني کړې چې د 2014 کال نه پس پاکستان په افغانستان کې خپل اثر او رسوخ قائم کړي. شاندانه خان لیکي د دغو ترهګرو ډلو نه د تمول وساتل شي چې دوی به په افغانستان کې د پاکستان ګټې خوندي ساتي، په داسې حال کې چې دوی په خپل پزرګونو پاکستانیان وژلې دي. همدارنګه پاکستان په افغانستان کې خپل نفوذ زیاتول غواړي، خو دا ترې هېر دي چې خیبر پښتونخوا ترې په بیلدو ده. د لیکوالې پان د پاکستان اسټابلیشمنت ډېری غیر پښتانه خلک په دې خبره قانع کړي چې طالبان د پښتنو په خوره د بهرني تسلط په غبرګون کې مخې ته راغلي دي. خو دوی نه دا تپوس کول پکار دي چې د خیبر پښتونخوا په خوره کې د کوم ملک بهرنیان مسلط شوي دي. د لیکوالې په باور دا یو مفکوره ده چې د پښتنو آزاد خیاله سوچ تباه کول او پر ځای افراطي سوچ راوستل غواړي. شاندانه خان په اخیره کې لیکي طالبان د پښتنو نمائندګي نه کوي ځکه په زرګونو پنجابیان هم د دوی په لیکو کې جنګیږي. هغوی ولې د پنجاب استازي نه ګڼل کیږي؟
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
قدم نه اوریدونکو د مشال اډیو خبرونه ته اوږګي. ډیلی ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې ریاست ودو یو وار بیا په پاکستان کې چارواکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. مقاله لیکي وسلوال ډیر حوصله مچې ودی او دوی ته په منصوبو جوړولو، د کار لپاره د خلکو په اخستلو، ذریعہ برابرولو او د بریدونو په اړه له هدایاتو ورکولو سره سره د ریاست په لوړپورو چارواکو په حملو کولو کې خوشحالي ترلاسه کیږي. دا مقاله نور تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز رسپانه کې لیکوال حیدر شاه لیکلی چې د لشکری جنگوی او مشر معصوم بلا د نیول وروستو په فوري توګه وسلوالو په پېښور او سکر کې د پاکستان د استخباراتي ادارې او پولیس کارکونکو باندې بریدونه وکړل. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې ریاست ودو او یو وار بیا چارواکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. مقاله لیکي وسلوال خپل ستراتیژیکي مقصدونه ترلاسه کوي او ریاست بیا اوده دي چې داسې اشاره ورکوي چې دا اوس هم لکه ژوند دی دي. لیکوال لیکي په پاکستان کې ورته د حالات د ډیوډ اټنبورو په مارانو جوړ شوی ډاکومنټري یادوي. د دې ډاکومنټري په یو منظر کې په ګډ شمیر کې ماران د یوې میخې چارچاپېره راټول شوي وي. دغه ماران په حمله کې میخې ته واړه واړه زخمونه ورکوي او میخه د خپل ځان د بچ کولو لپاره هڅې کوي. د څو ساعتونو وروسته میخه ستړي شي او زیات زخمونه هغه کمزوري کړي. کله چې میخه خپل ردی عمل پرېږدي نو په ځمکه راغورځېږي او په لږ وخت کې ماران دغه میخه اخري. لیکوال لیکي داسې ښکاري چې وسلوالو موس د یو داسې موقع په تمه دي. مقاله لیکي د ار یو ریاست لپاره سیاسي ګوندونه، عدالتونه، میډیا، د قانون نافذ کوونکي ادارې، تعلیمي ادارې او د فرقیس عبادت ځایونه مهم وي. خو په پاکستان کې وسلوال په دغه ادارو بریدونه کوي چې له امله یې ریاست ماتیږي او د لاقانونیت حالات راولاړیږي. روزپانه لیکي په ترهګرۍ ځپلو سیمو کې ولسي ادارو خپل کارونه پرېښودي دي ځکه چې خلک د خپل ژوندونو په اړه ویریږي. روزپانه لیکي وسلوال به بیا خپل عدالتونه د ټکس اغستو لپاره، تنظیمونه او د خلا د ډکولو لپاره د قانون د نافذ کولو طریقه کار جوړوي. لیکوال لیکي داسې مثالونه یې مخکې هم په سوات او فاټا کې لیدلي. په کراچۍ او په قبایلي سیمو کې د خپلو محفوظو مرکزونو نه وسلوال د حملو تیاری کوي او بیا د برید لپاره خپل وخت او طریقه ټاکي. خود مقاله په وینا ریاست بیا بیچنه سره رد عمل خي او د دین اسيات هم سنه کوي. مقاله لیکي وسلوال دا وخت له کراچۍ نه تر وزیرستان غرونو پورې په ارزای کې دي. وسلوال در سره منصوبه جوړول شي ورسره کول شي. لیکوال د پاکستان حالاتو ته پکتو سره لیکي کوي او روسي وخزینه خبریاله د خپلې بيبسي کې سلي کې نو بلخو په موجوده وخت کې په پیښور کې په یو پولیس چارواکي بریټ کیږي. مقاله لیکي وسلوال ډیر حوصله مند شوي دي او دوی ته په منصوبو جوړولو د کار لپاره د خلکو په
په اغستلو ذریعے برابرولو او د بریدونو په اړه له هدایاتو ورکولو سره سره د ریاست په لوړ پړو چارواکو په حملو کولو خوشحالي ترلاسه کیږي. ډیلی ټایمز رسپانه لیکي وسلوالو خو امن خبرونکي وزیر اعظم نواز شریف هم نه دی پریښودی او په هغه د برید کولو منصوبه جوړه کړې وه، خو بیا ریاست اوس هم وده دی.
زما همکار انیس اجمل وا چې د ډیلی ټایمز د ورسپانې د مقالې غټی کې تاسو ته وړاندې کول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
کدمن اوریدونکو، وړوکې اختر ته یو څو ورځې پاتې دي او د نور کلون په څیر دا ځل هم د وړوکې اختر په موقع ګڼ شمیر پښتو فلمونه د پېښور په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کیږي. همدارنګ د سندرو تازه البومونه هم خپرېږي. نجیب امیر په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې په یو سندره پیلېږي.
دا د پښتو ژبې د نوې فلم شرط سندره ده چې ګلپانې او شاهسوار ویلې ده. شرط پښتو د هغه 15 فلمونو څخه یو دی چې پر روان وړوکی اختر کې ریلیز کیږي. په نورو روانو فلمونو کې قربانی، زما ارمان، بنگی لالا او لوفر شامل دي چې د پېښور په سینماګانو کې به نندارې ته وړاندې کیږي. پر روانو پښتو فلمونو کې دریو کې ارباز خان او په دوو کې شاهد خان د هیرو رول لوبوي. د پښتو فلمونو پیژندل شوی اداکار آصف خان په دې اړه وایي،
یو خو لګي قرباني ډایرکټ ارباز خان کې ذکر کو، یو شرط شرط او یو لګي زمار ماندا ملکت خان دی ارباز هیرو د دریو ورو کې شرط کې قرباني کې او دی کې یو دی غي لګي نه دې شاید دی مې یو بل دې نوم نه راځي هم دی غي ارشد دې ارشد لګي او دوه دې لکت لګي او ارباز لګي از ډایرکټ او از هیرو د ارباز ری فلمونه لګي شاید یو دې په توګه ټولي ما دادی عید الفطر تو لگی ان شاء اللہ آداب پہ خور کے لگی کہ نہیں پہ خور کے آئینہ کے لگی قربانی اور صابرینہ کے لگی جگا شرط اور شمع کے لگی زمار مان اور ارشد کے لگی ڈبنگے لالا محبت
په اختر کې د فلمونو ترڅنګ نوي کیسټونه هم خپریږي. هارون بادشاہ، کرن خان او سونور هنرمندان خپل تازه البومونه په اختر کې وړاندې کوي. په پېښور کې د کلتوري چارو خبريال امجد هادي وای، د دې ترڅنګ د نورو سندرغاړو شریک البومونه هم ریلیز کیږي. دا پېښور پوهنتون استاد او شاعر عباسین یوسفزی وای، فلم جوړونکي او هنرمندان خپل فلمونه او د سندرو پټې په اخترونو کې ځکه خپروي چې دا یې د خرڅلاو بهترینه موقع وي.
یو خدای چې خوشحالي بل لاسیز چې ځوانانو سره پیسې راشي د اختر په ورځو د ځوانان دغه ټول خوشحالي دغه ټول خوندونه چې دا اختر غواړي، نو یو وجه دا چې د اختر خوشحالي هم دوچند شي او دغه کاروباري خلکو کاروبار هم پکې ډېر ښه چلیږي، ځکه چې ځوانانو له پیسې هم راغلي وخت و سرامي په دو شپږ ورځې چوټي نو خلک دغه ته ځان رسوي.
په نشتر آباد کې د پښتو سی ډي فلمونو خپرون کې هم ګڼ شمیر سی ډي فلمونه او د سندرو او ګډاګانو البومونه په اختر کې کتونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوي.
د دې ترڅنګ د افغانستان او پاکستان د پښتو ژبې تلویزیونونه هم د اختر ځانګړي شوګانې وړاندې کوي چې ریکارډینګ یې وار لمخه شروع شوه.
سروے
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا یت سر سے ګلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین